سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې به مایکروفون ستاسو خبرونه خبريږي او نن به له تاسو په دې پکې اورو چې د طالبانو د واکمنۍ څلور نیمې میاشتې پوره کیدونکې دي. په دغه څلور نیمې میاشتو کې ستاسو په سیمه کې، هغه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ، د طالبانو د ځواکونو او چارواکو برخورد له تاسو سره څنګه دی؟ اگر خلک چې په پخانی حکومت کې کار کړي، دندې لرلی، نظامی یا ملکی دندې لرلی، له هغوی سره د طالبانو چلند څنګه دی؟ خلکو ته خدمات څنګه وړاندې کیږي؟ آیا دولتي ادارې بیرته ستاسو په سیمه کې فعال شوي کنه؟ په دې موضوعاتو به له تاسو په مایکروفون ستاسو خبرونه کې اورو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل کې یو شمېر افغان خزونن یو ځل بیا لاریون وکړ او د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. پاموکری بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه. کابل کې یو شمېر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرسیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات
افغانان تر بل هر وقت زیاد له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نریوال په دې خاموش او بی‌طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرسته دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسګونو خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار، ډوډۍ او ازادي غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وي. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول رئیس د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده او همدارنګ نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي، د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي وسته ورځې لخوا له ګڼو هیوادونو سره هوایي تګ راتګ کیږي، خو په خبرې د دې رادارونو له نصبېدو او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایي ډګرونو فعالیت څلیرش ساعته شي.
فعلاً هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدې هغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته، اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته، قطر ته او سعودي ته. بعضې هېوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو له کومه ښکاره پایله نه ده لرلې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام ولري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون وویل روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. د خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نخنیخانی یا آراس لري. د نړۍ په کچه ګڼو هیوادونو د کرونا بېساري شمېر نوې پیښې ثبت کړي او پر دې سربېره چین او ځینې اروپایي هیوادونو بیرته محدودیتونه سخت کړي دي. د دسمبر له 23 تر اوسه شاوخوا 1500 الوتنې د دې لپاره لغوه شوې چې پیلوټان او د الوتکې عمله کرونا نیولې وو. د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو سابق لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم کړی دی. دې سازمان ته په روسیې کې ډېر درناوی کېده. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام خندلې. د بشري حقونو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. روسی څارنوالانو میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړی. له دې قانون څخه په زیاتېدونکې توګه په روسیه کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي. او د امریکا پولیسو په کولراډو ایالت کې د ډزو په اړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول څېړنې پیل کړي. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د دینور ښار په مرکز کې په ډزو کې د دوو ښځو په وژنه پیل شوه. له دې وروسته برید کوونکی یوې بلې سیمې ته ولاړ او هلته یو کس وواشه. برید کوونکی په همدې ډول څو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې چې وروسته خپله هم د پولیسو په ډزو ووژل شو. پولیسو ویلي برید کوونکی لندن ماک لیوډ نومېږي او 30 کاله عمر یې درلود.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د خبرونه کوم زنوري نوري هرکلای کوم. تخنیکی چارې زما همکار میر احمد صافی مختوری. نن پر دې خبرې کوو چې په هغه سیمو کې چې او سید سره د طالب ساتونکو یا طالب چارواکو چلند څه ډول دی. د طالبانو د واکمنۍ څلور نیمې میاشتې پورې کېږي. په دې موده کې له تاسو سره په ټوله کې د طالب چارواکو چلند څه ډول دی. د اسد له څلورشتمې رئیس چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېری خلک طالبان د امنیت په ټینګښت کې ستایي او وایي هغه حملې او بم چاودنې چې په خوا کې دي اوس نه کېږي او دوی له بیرې پرته د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفر کولی شي. خو یو شمېر نور بیا د طالب ساتونکو له بد سلوک څخه هم شکایت کوي. په تېره تاسو چې په پخواني حکومت کې مو دندې درلودې، که هغه ملکي وي یا نظامي، طالبان د سره څه ډول چلند کوي؟ د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت تګلارې او سپارښتنې څه ډول ارزوي؟ آیا ستاسو پر ورځنیو چارو یې اغېز کړی؟ آیا داسې له داسې کړوړو سره مخامخ شوي یاست چې هغه په خصوصي حریم کې لاسوهنه انګېرل کېدای شي؟ په خپلو سیمو کې مو آیا دولتي ادارې بیرته فعالې دي او تاسو ته خدمتونه رسوي که څنګه؟ پر دې موضوعاتو نن ستاسو نظرونه اخلو. دغه راز مو د افغانستان د سیاسي او مدني چارو یو فعال ته هم په دې خبرونه کې بلنه ورکړې ده. خو تر هڅه مخکې به د ټلیفونونو شمیرې اعلان کړم. په دغو شمیرو کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221120501. تکراروم، 00420221120501. بل شمیره ده چې دا د واتساپ شمیره هم ده، یعنی په دې معنی چې که انټرنیټ لاسرسی لري په وړیا توګه کولی شئ چې په دې شمیرې را سره تماس ونیسئ، در سره ثبت کړئ. 00420221120501. بیا تکراروم، 00420221120501. د اسکایپ لاره هم کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ اړیکه ده. د غراز پر همدې موضوع کولی شئ چې د ازادي رادیو د ټولنیزو اکاونټونو له لارې هم خپل نظرونه راته پرېږدئ او ستاسو نظرونه به سره راټول کړو او د خبرونې په یوې برخه کې به ولولو. خو مخکې له دې چې اوریدونکو ته وار ورسیږي، په اروپا کې میش د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې د مدافع ټولنې مشر او مدني فعال او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلامونه درناوی مننه جناب نویسر، خوشاله تاسو سره بیا په دې برنامه کې حضور لرم.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، لکه څنګه چې په مقدمه کې وویل د طالبانو د واکمنۍ څلور نیمې میاشتې تیریږي. په ټوله کې تاسو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاری، خلک څه ډول ارزوي د طالبانو دغه څلور نیمې میاشتې؟
په ټوله کې که داسې ووایو چې د امنیتی برخو لپاره یو څه رضایتونه د ولس په دې زیاته ده چې اوس هغه چاودنې چې پرون کېدلې یا دوی کولې هغه شتون نه لري، خو کله ناکله د دوی ځای ناسته اوس داعش په نامه ډله هغه کارونه کوي چې دوی پرون کول. په دې برخه کې تشویشونه شته، لکن امنیت تر پخوا ځکه ښه شوی چې اوس ټول واک د دوی خپل په لاس کې دی. او که په پرني دولت کې کوم کسان وو یا حداقل د دولت تر نامې لاندې ځینې ملیشي ډلې وي په کابل ښار کې دننه یا په نورو ځایونو کې چې د زورواکانو لخوا په اصطلاح حمایت کېده، هغوی اوس د دوی تر ولکې لاندې هغه کارونه چې پرون په هغه دولت کې کولای شول اوس یې نشي کولای، شوکې او تختول او دا شیان کم شوي دي. او بیا په تېره د اقتصادي پلوه او کاري پلوه چې ورته نظر وکړو، هسې چې یو دولت ته لازم دی چې ولس ته سهولتونه فراهم کړي، تر هغې دي پورې دوی لا رسېدلی نه دي، ځکه چې له یو خوا نه د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، له بلې خوا نه اساسي خبره دا ده چې دوی د دولتدارۍ په سیستم باندې هیڅ بلد نه دي او تر تجربه یې نه وه، او دوی د دولتدارۍ لپاره تیار نه وو. ناببره را دننه شول او د جګړه ییز جبهې نه یو دم په اجتماعي او په ټولنیز
ساده سب بحث همدلته وساتی. یو اوریدونکی تلیفون کړی لري چې مصرف ډیر ونه شي، د غبره واخلو مهرباني ځن راو پیژنې لکه زموږ تلیفون کړی ده. تلیفون قطع شو، ډیر بخنه غواړو اوریدونکی منتظر ډیر پاتې وو. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني ځن راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکه زموږ تماس نیولای؟
زمری علی د کندهار می تماس سره نیولی.
خبراله سب خبرونه ته خره غلاست. اتمن مقدمه مو اوریدلې ده، تاسو کوم نظر لري؟
مشکو دا نظر لرو، الحمدلله انا ته دې باندې راځي چې ډیر امن را وصل دي او ډیر توکاجي را وصل ده. خو خبره دا چې نړیوالو دا یو بنجزونه لګولې دي، دا باندې څه کاختي وو یو څه غلا غلې ده، ول الحمدلله د عوام طبقه مشکلات د عوام طبقه کیو
بله
ډیر خوشاله دي، د عمل ترازی او د امنیت ترازی او د اخلاق ترازی او د ست ترازی.
پرې څلور مې میاشتو کې چې تاسو په سیمه کې اوس طالبان لیدل کیږي یا طالبان الان واک پلاس کې لري، د کوم ناوړه چلند هیڅ کلم شاهد نه وي تاسو یا د کورنۍ غړي یا نور؟
نه مشکل عوام خلک یو کپه متر کې کپه مشکله باندې شراو مغزیه که اول کوم تلاشکی نه وخلګو ته ګوري دا کوم تلاشکی ورډیر وضعیت ورډیر بخښه د سغواري چې بخښه کوي د ګورو ته دا ګورو او که څه د حکومت خلک کې څه د ری په دا کلاسیو کوم دای سره ګورځو د کیدو کوم دا خبره مله دا ولې د شهر حکومت سره سره داس کړی دی یا د عوام سره داس کړی دی ودیا څه وضعیت روان دی؟ علاج به سره کی په دغه وضعیت روان دی؟ علاج کاجه به کی؟
بله
ان شاء الله څه وضعیت روان کړی دی.
د امنیت له د ټینګښت تر څنګ دالته په سیمه کې چې مخکې هغه دولتي ادارې فعال وي، ځینې خدمتونه تاسو ته رسول، آیا هغه ادارې به تفعال دي؟
هغه خو هغه ملکی ادارې چې به لکه مصطفیات او سربازي وو دا خو فعال دي، پاته مؤسسه ولا مؤسسه د دې پیسو کړه قرار پال کېږي د کېد واغې ادارې خدمات مصطفی علي کړی لکه د سروالي او د مصطفیات او د ګمرک او د دا چې اپا ته مو سي چې جامو سي خل او مامل کمزورې سي دي.
بله په ټوله کې یعنی اقتصادي جون مول د پخوا په نسبت باندې وسنګ دی دغه 54 نیم میاشتو کې
خدای دې ما ته تا و سر ول اقتصادي دغه خو کمزورې دي کار د ګل غوانان ده او دا د نړیوالو د فاصله ده چې تاسو موږ د سعودي امریکا له کله ده درنو په خاطر چې دا زموږ سمنه بند کړی دا زموږ سمنه ده دې سره وڅ کډمو د سمنه را ایلا کې افغانان دلته باټ او دا نه څه ده دغه ټول نیمه میاشت خلنه ده دا د شلو کال څخه را روان ده شاته د غره روانې پر ټول نیمه میاشت دوه تخصو دوه دغه نه دا هغه دا په فاصله خلنه روانو خیر پر ټول نیمه میاشت بیا موږ څه
کولای وي. بله بریالی صاحب ډیر مننه چې د کندهار مو تماسونه او ساده صاحب تاسو دغه د اوریدونکو چې موږ سره تماسونه نیسي دوی سرګندونې واوري تبصره به بیا ورسته پیوکی. یو بل اوریدونکو هم دی او هغه پخوانی بحث به البته دوام ورکړو. مهرباني ځان راو پیژنې، مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه او نیکی هلی ازادي راډیو اوریدونکو ګران ملمت وړاندې کوم. زه وپایم د نګرهار نه.
واپس خبرونه ته خلاص یادونه کوم بیا هم تاسو ته من خبرونه تعقیب کړی ده. تاسو په ټوله کې څه ډول ارزوي د طالب ساتونکو لري؟ تاسو په سیمه کې چې دی طالب چارواکو دغه برخورد چلن؟
یعنی مخفله معنی د تیر نظام په دغه کې سربازانو د اردو په لیکو کې مخفله وو، او موږ په دې معنی ویاړو فخر کو چې طالبان کله خو دولت ته نور راغلی او د افغانستان ته نور راغلی، نو موږ ډیر د دوی څخه زموږ دوی په زړونو کې سره نفرت وو. په دې خطر باندې چې موږ فکر کوو چې طالبان شاید موږ ګیر کړي، موږ ووژني او موږ ته خطر ورسي، خو چې کله دوی راغله او بیا کله د دوی هغه چلند موږ ولید، برعکس موږ داسې فکر نه کوو چې طالبان به داسې یو ښه چلند خلکو سره کوي. ولې زموږ په زړونو کې د دوی نه ډیره ویر او ترخه وه، خو چې بیا کله راغله د دوی هغه چلند موږ ولید، موږ خوشاله وو او د ویاړ ځای دی. خو متاسفانه چې پخوا وختونو کې عملی او انتحاري عملی او بمونه او چاودنې زیاتې وي، د افغانستان خلک لکه د تیر نظام خلک دا به ژوبل کېده، وژل کېده به. خو اوس متاسفانه چې غټ لامل دی هغه دغه ده چې بیکاري ده، بېژوندي ده. یعنې د تیر دولت خلک په لکونه اردو زموږ پولیسو نور نظامیانو هغه ټول موږ بیکاره ګرځو. یعنې که پخوا مثال موږ د بمونه مړه کېدو، اوس د ولګې نه موږ مړه کېږو. نو په دې خاطر چې اوس آر یو چې وو زخپله مانی وم چې تقریبا 15,000 افغانۍ معاش یو سرباز ما تقریبا 12-13 نفر فامیل لرم، هغه دغه د لارې نه مثال موږ ته زمينه مسايده واغه د خپل کور مشکلات هم حل کول، د ډاکټر د مریض د مړي ژوندۍ هر شي. خو اوس متاسفانه چې په دې خاطر باندې چې موږ کور کې بیکاره ناست یو، هیڅ کار ژوند لرو نه، هغه مشتري ماش لرو نه، هغه ټول کور سترګې موږ ته دي. اوس مشومان که 14 نمبر کېږي مثال، یا موږ نمبر کېږو د ولګي نمبر کېږو، نو موږ ټول کې سر بازار زموږ بلګري.
ځینې داسې پخوانی پوځیان شکایتونه کوي چې ورسره سم چلند نه کیږي. په ټوله کې تاسو د خپلو اطرافیونو شاوخوا پرته له د طالب ساتونکو هغه چې ورسره برخورد کوي یا ورسره ګوري یا اړیکې لري، په ټوله کې برخورد څه ډول دی؟
یعنې بعضې زمونږ لوړ پوړي چارواکي چې زمونږ ملګري وو، لکه زمونږ قومندانانو، لکه څو ورځې مخکې تاسو به شاید لیدلې رحمت الله قادری صاحب چې هغه د کمانډان د کنډکو د اردو هغه بیچاره لکه دوی بوت او ډېر وهل او ډبول، شاید تاسو به دغه ویډیو کتلی وي او نه وي کتلی. نو هغه دغه سی یو کار چې دوی کوي، زموږ د دې په اړه داسې یو نظر لرو د طالبانو د مشرانو د غوښتنه ده چې شاید تاسو خو په عمومي اعلان کړی ده، تاسو په ډاډ، تاسو په اطمینان، موږ تاسو په باور باندې په افغانستان کې اوسېږو. یعنې دا یو ترخه موږ نه لرو چې طالبان به موږ ووژني، ولې تاسو په باور زموږ باور دی. یعنې دا خو یو بې باورۍ خبره ده چې دوی مشران هلته سوي وایي چې موږ اپا کړی ده، بیا بعد لغې نه زموږ قومندانان یا زموږ د پخواني نظام خلک وژل کېږي یا سیکنجه کېږي. ولې قومندان چې موږ کته په غیر موږ ټول بې باور هم شو، خپل په زړه کې دا یو ترخه پیدا شوې ده. دې سره چې موږ په تشویش کې یو تشویش خون بیکاری ده، بل تشویش هم دغه ده چې دوی مثال که زموږ نظامیانو باندې شروع کړي ده چې یا وهل کېږي یا د کور نه شپې وایي سل کېږي. بیا طالبان، بعض طالبان وایي چې موږ له دې څخه نه یو خبر، نه خبر یو. هم دا موږ د فراد اندېښنې زده چې دوی وایي چې امن ده یا ثبات ده، بیا چې زموږ کم نظامیان تختول کېږي یا وژل کېږي، بیا دوی وایي چې موږ نه یو خبر. نو دا موږ د فراد تشویش څه پدې ده چې په افغانستان کې داسې موږ نه لرو چې له سره موږ کم بد ولرو.
فکر کوي چې دا سیستماتیک ډول یا د طالبانو هغه کړنلار یا تګلار چې بدل شي د دې پخوانیو نظامیانو پوځیانو په مقابل کې، او کدی یو کس دی یو طالب، ځکه چې د هر چا کنټرول هم ډیر سخت وي. ممکن طالبان هم ممکن په ځینو مواردو کې وایي چې موږ په ټولو باندې کنټرول نه لرو، په خپلو لیکو کې تصفیه شروع کړې ده.
یعنی په دې اړه موږ اوس سمته یو سوال پیدا شوی دی. سوال منطقه دی چې آیا طالبان رښتینی باندې دغه افا د دوی افا ده یا کنه، ټول په یو رکه سم دي یا نه دي. اوس په خپل د دوی لپاره به باورې زده چې دوی الفی چې افا ده، بیا بعضی د دوی چارواکي زی خلک وژني یا د کورو څخه تختوي په بیرغمه باندې وهل کیږي. نو موږ په دې پاره چې طالبان خو په ټول افغانستان کې واکمن دي، یعنی داسې کوم ځای به نه چل طالبان سره لاسرسیونه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه خلک چې اوس دغه زموږ عسکار یا زموږ پخوانی چارواکي وهي یا ډبوي، دغه عکسونه معلومیږي، باید که دوی هغه د دوی پورې اړه لري، د دوی پورې تړاو لري، که چېرته دوی د ډلې نه نوي یا د داعش یا د نورو جملو نه یا د دوی د طالبانو صفونه بدناموي، باید طالبان دغه ونیسي او دغه ټولو دنیا ته وښيي چې دغه کسان زموږ د ډلې نه نو یا زموږ په ډله کې وو، باید په دارې وزړي یا یو سزا ورکړه. هغه مجازات علني مجازات چې موږ پوه شو په دې باندې چې ولې واقعي طالبان چې څه کوي عملا اندغه شي کوي. اوس موږ نه پوهېږو چې هغه ته طالبان مجازات ورکوي یا نه ورکوي هغه خلکو ته. نو په دې اړه موږ تشویش پیدا شوی دی. موږ ټول مرګ دې په دې اړه په تشویش کې چې اوس موږ څه وکړو. یو طرف ته بیکاری ده، بل د طالبانو په خاطر باندې چې دوی کلوي چې موږ عفو کړی دا په دې باور کړی دی چې واقعي طالبان چې کومه خبره کوي عملي کوي. خو اوس که چېرته دغسې یو شی دوام ولري نو موږ دپاره د اندېښنې وړ ده. اندېښنې وړه مول اندېښنه هم دغه د بیکاري ده چې موږ افغانستان کې لاس او ګریوان یو سره قیمتي اخري حد ته رسېدلې ده. او دویمه خبره دا ده چې اوس فعلا طالبان دغسې پخواني چارواکي یا سکنجه کوي یا له د کور نه وباسي، هېڅ درک کې د مرګ او د ژوند نه لګېږي. دا موږ دپاره د ډېر د اندېښنې ځای دی. نو موږ ټول ملګري په دغه پاړه باندې دغه اوس موږ ملګري سکنجه شوي دي یا وژل شوي دي، په دې باندې موږ اندېښمن یو. او له طالبان نه غوښتنه کوو د مشرانو نه چې باید په دې اړه دوی غور وکړه، دوی پلټنې وکړه که چېرته دا کسان د دوی مربوط کېږي باید مجازات کې. مجازات هغه مجازات چې علني مجازات دی چې موږ ټول پوه شو په دې باندې چې واقعي چې طالبانو هڅه کړې ده مجازات دغه.
مننه کور ودان وفا صاحب، ستاسو دغه غوښتنې حتما اوریدل شوې دي، طالب چارواکو به هم اوریدلې وي. اوس موږ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې معمولا تاسو ته وخت درکوو. په دې خبرونه کې د تاسو نظرونه اخلو، ټول خبرونه پر تاسو څرخي. نو د دې لپاره نشو کولای چې مسؤل چارواکي هم د خبرونه تر وبول، البته نور خبرونه موږ لرو چې په هغه کې به بیا مسؤل چارواکي هم راوبول. لکه د ازادي په تپو کې خبرونه چې هر پنځشنبه خبريږي او سبا وخت د سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو چارو کارپو سادات صاحب د خبرونه ته مو په دې خاطر راولل دي چې د افغانستان اوضاع وضعیت له نږدې څاري. او کله کله زموږ اوریدونکو ټلیفون نه شي کولای ستونزې لرو، نو په دغه وقفو کې موږ باید دوی نظرونه هم اخلو. سادات صاحب خبرونه نظرونه مو واوریدل، د وفا صاحب په دا وروستیو څرګندونو څه تبصره لري؟ دغه اندېښنه یوازې د وفا نه ده، که څه هم په ټوله کې دی وایي چې موږ په طالبانو باور لرو، د بخښنې اعلان چې کړی دی، خو بیا هم ځینې هغه په رسنیو کې چې ویډیوګانې لاس پر لاس کېږي، ځینې پخوانیو پوځیانو سره بد چلند کېږي، آیا دا د یوازې د کوم طالب ساتونکي هغه برخورد ده یا په انفرادي شکل، او که تګلاره بدله شوې ده یا د پخوانیو پوځیانو یا نظامیانو په وړاندې؟
یو خو په مجموع کې دا ده چې افغانان چې خپل سیمې کې ځینې کسان د پخوانه سره پېژندګلوي لري، نو یا د طالبانو په منځ کې هم اوس مختلفې ډلې دي او د مختلفو عوامرو تابع دي، نو هغوی به خپل هغه شخصي غوښتمندګان هم کله ناکله داسې راوباسي سره. لکه دا تېر څو ویډیوګانې کې چې راوتلي دي، دا اوله ویډیو نه وه، دا موږ هم ولیدله. او د ده په څېر تقریبا د 113 لست شتون لري، 113 داسې واقعات یعنی مستند شوي دي. خو طالبان وعده ورکړي چې دوی به په تصفیه کې چټکتیا راولي او دا کسان به په نخه کې او هم به جزا ورکړي او هم به خپل د لیکو وباسي. خدای دې وکړي چې دوی په دې بریالي شي. خو لاکن دوی شتون لري، په طالبانو کې شتون لري. او طالبان منځ کې یوه ډله نه ده چې مشخص سره وایي چې دوی د یو ځینې رهبري کېږي. پخوا داسې وو چې رښتیا کله زما پیادیږي له اوله دوره کې چې کله ملا محمد عمر افن زنده و، نو هغه وخت کې یو قاطع، یو رهبری او یو غږ باندې تقریبا په ټول افغانستان کې هسته ترسره کېدل. لکن اوس ګډوډي سره ویني، په هر ولایت کې تقریبا مختلف حکمرانۍ کوي دي سره د چې دوی کوشش کوي چې په اقتصادي برخه کې مثلا د غونډو او برخه کې چې کوم پیسې او شیان راټولېږي داسې وښایي چې دا ټول تقریبا هغه فساد اوس شتون نه لري او د دولت په لاس. لیکن د خپل په لیکو منځ کې دغه اختلافات شتون لري. زه به د مرغه ځینې ځایونو کې حتی داسې شوي دي چې یو بل ته مخامخ شوي هم دي. خو دا شیان بېخي خامخا په دې ناخواله کې، لیکن په ټوله کې د ولس تمه دا نه ده چې اوس موږ به څونه څلور نیم میاشتې کې دین سرحد ته راورسېدو او تر اوسه هم د امید سترګې نشته نړیوال د رسمیت پېژندلو نه مثلا انکار کوي او دوی په دې نه بریالي کېږي چې هغه نړیوال قوانینو موازینو سره ځانونه برابر کاندي. او حداقل د نظام چې اوس لنډمهاله هم دی د لکه
په اصطلاح مسلکي تو پاتبودی مسلکي کی. بله صدا تاسو مخکې اگر که څنګه د اقتصادي موضوع موس یاد کړله، مخکې بحث ته کور وګرځو. البته تاسو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت باندې خبرې کولې، کاغه د لند رڼا په واچوي بیا به اوریدونکو ته ورکو مهرباني.
اگر اقتصادی حالات نه ځکه مخکې په ګوته کړ چې لکه اوس وفا سره اشاره وکړه، د بیکاری له وجې نه او بیا یو ورور د کنګل شوی پیسو په حقله په نظر ورکړ چې ګواکې که هغه پیسې را خوشې شي نو بیا به افغانستان ګل ګلزار وي. داسې نه ده، هغه پیسې ټول د مصرف پیسې نه دي، هغه د افغانستان د افغانۍ د پښتوانۍ په خاطر په نړیوال هغه کې ساتل شوي دي چې افغانۍ خپل ارزښت ونه بایلي. لیکن د کار ایجادول، کار جوړول او ولس ته په اصطلاح شرایط ورکول، دا بیا بیل نظم، بیل قانون او بیل مسلکي وګړي غواړي. او اعتماد فضا جوړول تر ټولو مهمه ده. فعلاً واټن وینم، یوازې که طالب دی او طالب ډله ده یا د طالب غړی دی نو هغه د اعتماد وړ دی دوی لپاره. طالب نه بغیر دوی لپاره په 15 میلیون انسانانو کې دومره مسلکي متدین مسلمان صادق افغانان په دننه افغانستان کې شتون لري، ضروري ده چې دوی د بهر نه سپتا وغواړي. نو ولې په دوی باندې اعتماد نه کوي؟ دا مسلکي پوستونه چې دوی نه مقرري چې هغوی لپاره حداقل طرحه ورسره موجوده ده چې څنګه د دې ستونزو نه بهر راووځي.
مننه ستاسو.
له بده مرغه د بلې خوانه چې بعضې دوستان کوشش کوي غیر جانبدارانه یو وړاندیز دوی ته وکړي، هم د دوی تر غوږونو رسیږي لیکن عمل په نه کوي.
بله ساده صاحب، بس ته به هم دوام ورکړو. اوریدونکي تلیفون نه کوي، د دوی نظرونه به هم راواخلو. کیدای شي چې ځینې د پښتنو په بڼه باندې وي او ځینې هم داسې نظرونه وي چې تاسو خپل نظر پرې ورکړئ. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو بیا به تاسو درشو. بلی قدرمن اوریدونکو، کولای شي چې اوس را سره بیا هم تماس ونیسئ. یو اوریدونکی دی د واتساپ لاری را سره وصل دی، مهربانی ځان رو پیژنئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهربانی.
حمیدالله ما د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په رابطه کې یم. در څنګه مخکې تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
کور ودان
کندهار په رابطه به تاسو ته وایم،
مهربانی،
چې د کندهار کده امنیتي اړخ څخه ورته وګورو، الحمدلله د امنیتي اړخ څخه اوزار ډیره شه ده، کومه ستونزه نشته. د لیموژ کندهار ولایت کې ګورو چې ګزمې وخت په وخت ګرځي، چک پوینټونه دي، تلاشي دي، او د تلاشي په وخت کې د چا سره کوم داسې وزم نه کیږي چې سړی دغه څخه ظاهر سي په تکلیف سي. په دې اړه خو هیڅ کومه ستونزه نشته. او شخصا زموږ د بعضي اقاربو څخه چې مخکې نظام کې په میدان یا وای کې د له تخنیک په بخش کې د تیارو کار کوي، اوس په لنم د دوی سره کار کوي، مصروف دي. او ځینې ملګری مو د له مخکې په میدان یا وای کې د امریکایي قراردادانو سره وای د تخنیک کار کوي، چې جنریټرانو ځینې نور کارونه ورته کوله، د برق سیستم ورته فعال کوي. هغه اوس د له دي د بدر کې تا ورته وای د په خوا چې د ملا صاحب سره ورته ویل د له وسم کار کوي، وظیفه لري. یاندي کوم داسې د دولتي خلکو سره په عموم کې کوم مشکل نشته، ولې داسې خاص مشکل کوي؟ اخونو بیا جلا خبره ده، کچیر د چا سره شخصي مشکل وي او اقتصادي مشکلات خونو مستول وینو اغستا هغه لکه څنګه چې نور ولایتو کې دي، دغه کندهار کې دي اقتصادي مشکلات سره کار مستاسه پټه پټه لري دي.
بله، کندهار هم لوی خار دی، ولایت دی، او کندهار خار هم ډیر لوی خار دی له کابل وروسته. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ځینې سپارښتنې چې په مونږ راپورونه پیدا درلودل چې په کابل کې عمومي ترانسپورت یا د ټکسیانو د ډریورانو په شمول دوی ته سپارښتنې کړي چې تاسو به له حجاب پرته ښځې نه پورته کوئ، لرې ښځې مزل کوي او شرعي محرم ورسره نه وي هغه مه هغه کوئ. هلته په قندهار کې دغه وضعیت څه ډول دی؟ مثلا کولی شي ښځه له محرم پرته راوزی او ټکسیانو کې کینی؟
کندهار د ولایت د شار پاړه قدر تو وایم، ولسوالی کې ډیر نیم ګرځېدلې د نږدې ولسوالی او د کندهار د شار پاړه. دلته خو شزي لکه څنګه چې په خوا ګرځېدلې په هغه شکل ګرځي. دولتي مکتبونه نسته، ولې خصوصي ښوونځیانی پونتونونه ټوله فعال دي، شزي ورځي، انجونې ځي، استادان ځي، هم کومه ستونزه نسته تر اوسه. داسې څه خو په شار کې ما نه دي لیدلي. شخصا موږ نه ورسره مخ سوي چې یو چاته ویل سوي وي چې ته ټیکسي کې مزه ستا سره حرم نسته، ولې که په لیر اطرافو کې وي هغه نسم ویل چې هغه څه موږ هم اول نه لرو په هغه باندې خبر نیول. داخل د شار کې تر اوسه پرې داسې نه دي لیدلي. شادي ویلي وي ولې په داخل د شار کې بیا کړي تر اوسه نه وي. او پاتاسو دولتي ادارې چې دولتي ادارې شاروالي ولایات د پاسپورت شوبې دا ټول فعال دي. دا کار موږ دا اوس دوستانو څخه څوک لاړي پاسپورټ یې مو اخیستی. ښاروالي هم فعال ده، د برسانی شبکه ده، د برق بخشونه دي. دغه اوس فعلا په کندهار کې فعالیت لري. روغتي اقتصادي ستونزې شته.
روغتي کلینیکونه څنګه دي؟ دولتي روغتونونه یا کلینیکونه؟
دولتي کلینیکونه هغه چې نږدې یا په ښار کې دي یا نږدې ښار ته نږدې دي، هغه کې داسې خاص ستونزه نشته. زه د تقریبا لس ورځې مخکې موږ دلې کورنۍ یو مریضي درلود، ولاړلو مرکزی روغتون ته، د کندهار د میرویس روغتون. هلته هر څه فعال و، سره کم چې پخوا و په هغه شکل و. ولې لرې اطرافو منطقو کې شاید څه نا څه روغتیایي ستونزې وي، خو دومره ډېرې هم نه دي لکه څنګه چې خلک اندېښنه کوي.
مننه. کور ودان حمیدالله خان د کندهار نه دا دوهم اوریدونکی و چې را سره تماس نیولی و. له تاسو هیله کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ یعنې مختلفو ولایتونو کې وکولی شئ چې را سره تماس ونیسئ او د خپل هغه ولایت یا د خپلې سیمې وضعیت تشریح کوي. په دې ډول به د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي هم پوه شي چې هلته په نورو سیمو کې وضعیت څه ډول دی. یو بل اوریدونکی هم د مهرباني د مایکروفون ساسو خبرونه ده، له کوم زمو تماس نیولی.
السلام علیکم نوری صاحب محترم، البته مخمل بیا بغلان محترم، سلام علیکم.
بله مننه کور ودان خبرونه تخرا خلاص. خبرونه مو اوریدلې ده بغلان کې وضعیت څه ډول دی په ټوله کې کراته و. تاسو او تاسو په شان نور خلک له طالبانو له ساتونکو یا چارواکو راضی دي په دې څلورې میاشتو کې؟
بله صاحب وقت خو چې څلورې میاشتې تاسو یاد کړې، وقت خو فضا خپل ده. یعنی دغه عمومي آپس اوس ولا ته اعتبار وکړه نوري صاحب، دا شل کال کې یعنی حکومت منځ شي تاسو ویلی شي حکومت خلک ټول مقصد دي ملامت دي. نو بیا د جنرالانو دې ته به خرابه ته
ل بغلان ل اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شول. بل اوریدونکو دې مهرباني د مایکروفون ساس خبرونه ده. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زی رادیو وان اوری خبرې ځکه چې تاسو غږ اوریدل کیږي کنه؟ رادیو اوری دواړه نشي کېدلی. انعکاس کوي غږ مو. مهرباني.
بسم الله خلیل رحمان شاتور یم د پکتیکا ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
خبرونه تخرا خلاص. خوش له پکتیکا مو هم دغه د ارتباطونی وو. موږ اته بس متروس اوریدلای کنه؟
او بالکل بحث موریدلای دا. الحمدلله د مشکو علاقه کې خو د طالبانو یا د اسلامي امارت رویه چې دا ډیره سمه ده او ډیره خوندوره ده. ماشاءالله ښه امنیت ده، ښه خلک ډاډمن دي او ښه د امن په فضا کې ژوند تېروي، خوشحاله ژوند تېروي. او بل خبره دغه ده چې دغه د تیرو حکومتونو کې په تیرو دورو کې چې کوم حساب کتاب وایي لکه د موسسو په
له دې اوریدونکو سره هم اړیکه پرې شوله. خیر دغه ټلیفوني ستونزه موږ لرو، ژوندۍ خبرونه ده. سادات صاحب که تاسو ته در شو د دغو اوریدونکو او دغه راز د مخکنیو تجربو ته په پام چې موږ دغه سې بحثونه مخ ته وړي دي، ځینې تفاوتونه شته د کلیوالو خلکو او د ښاري خلکو ترمنځ؟ په ښار کې وضعیت یو ډول وي ترسیم کیږي او په حقیقت کې هغه چې په لرو کلیو او بانډو کې د لرو کلیو او بانډو خلک تقریبا له وضعیت راضي ښکاري، اما په ښار کې ځینې کسان ناراضه دي. ولې علت دغه تفاوت په څه کې دی؟
علت او تفاوت په دوه برخو کې دی. وینم په خپله یو خو دا چې د کلیو بانډو خلک موږ تاسو په افغانستان کې خپل کلیو سره بلد دي چې تر 90% خلک اکثرا بی سواده، روزمزد مزدور یا بزګران او یا خواري کخان شتون لري. هغوی د پوهې کچه تر همدغې حده وي چې د اوس تاسو ته انځور کوي. او پاتشو د ښاري خلکو ژوند او د مسلکي خلکو ژوند چې دا اوس په افغانستان کې تقریبا نظام حاصل کې د داسې خلکو په مټه چلیږي، هغوی به تاسو ته اصلي انځور ځکه درکولی شي چې هم یې پوهه هم یې مسلک دا اجازه ورکوي چې د حالاتو ښه انځور باید خلکو ته ورکړي او په اصطلاح غولونکي خبرې ونه کړي.
آیا داسې خوبه نه وي چې د یو خاري هغه د ژوند ضرورتونه یا اړتیاوې د هغه چا په نسبت چې په لرو کلیو باندو کې اوسي لوړې دي، چې هغه د ډیرو خدمتونو د نویو عصري خدمتونو په وړاندې کولو سره پوره کېدای شي؟
کاملا همداسې ده. لکه ما غوښته چې مخکې خپل خبرو کې دوه بیلګې ووایم. زه خپل د وخت نه لږ وروسته چې زما په شاګردانو کې راته، هغوی استادان وو د پانتون او ځینې نور همداسې معلمین دي، یعنی د ډېرې مجبورۍ نه کراچۍ اخیستې ده او یو شی چرته سودا کې خرڅوي، په اصطلاح یا ترکاري خرڅوي. یا داسې ویډیوګانې تاسې هم ولیدل چې یوه خورکۍ چې د پوهنتون استاده وه ناسته او بوټانې رنګول. نو دغه انځورونه او دغه مجبوریتونه د دغه خلکو چې په ښار کې ژوند کوي، هغوی خو بل کومه لار نه لري، نه ځمکه لري، نه پټۍ لري چې پکې کار وکړي، او نه داسې کوم بل امکانات لري. خامخا په هغه دولتي امکاناتو کې چې چېرته پوهنتون کې استاد یا په مکتب کې استاد نو د هغه د میاشتې معاش سره ګزاره کوله. نو دا حالتونه او هغه حالتونه چې بیا سره پرتله کوي، بیا د ده نه سایه کولی شي چې حقایق راووزي چې څونه توپیرونه شته د هر چا په فکر کې او د هر چا په ضرورتونو کې، د کلیوال او د خاري.
بله، مهرباني بس که دوام ورکړي. زموږ د ویب پاڼې مسؤل هم د خلکو ډېر نظرونه راخیستي دي، فیسبوک لارې او نورو شبکو د ازادي راډیو د شبکو له لارې راغونډې کړي دي. که دلته تم شو دغه خپل بس، بیا هم دوام ورکوو. له د به واورو چې دوی څه لیکلي دي، کېدای شي په دې باندې بیا تاسو تبصره ورکوئ. مهرباني.
سلامونه ګرانو همکارانو، ډېر هم شمېر تبصره کوونکو خپلې تبصرې پرېښي چې له ډلې څانګه سلګۍ وایي ډېر خراب او بد چلند کوي. البته دا چې هغه ښایي هېڅوک خوښ نه دي. طالبانو وایي مشکل دا ده چې هر طالب ځان ته قومندان دی، نه د وزارت په کیسه کې دی او نه د فرمان په کیسه کې. هر یو یې فقط ځان ته یو غرور لري د ده په وینا. ناک دولت ځای بیا وایي ځینې پخوانی چارواکي دي چې ډېر ظلم او زیاتی ورسره کېږي. عمومي عفوه خو دې ته نه وایي، د ده په وینا لکه دا څو ورځې چې کېږي. د یو قومندان ویډیو
دا یوازې ستاسو ستونزه نه، زموږ خپل همکار هم اړیکه ورسره پرې شوله. موږ هم ستونزه لرو، د واتساپ له لارې راسره وصلو. خیر، بیا به راسره تماس ونیسي. سادات صاحب، بحث ته مو ادامه ورکوو. دا په ټوله کې دغه مخکینی نږدې شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام چې خلک ډېر پتنګ شوي وو، خلک تقریبا داسې یو حالت رسېدلی وو چې لوږه دی وي خو امنیت دی وي. تاسو مخکې یادونه وکړل چې امنیت په افغانستان کې اوس تقریبا ډېر ښه سوی دی، ډېر ټینګ شوی دی. پخوانۍ چاودنې او دا شیان نشته، خو لوږه ډېره شوې ده. څه چې کېدای شي، یوازې امنیت کافي دی او که له امنیت تر څنګ ثبات هم مهم دی، چې په ثبات کې اقتصادي فعالیتونه او ځینې نور خدمتونه او نور مسایل ټول پکې راغه کېږي چې د یو نظام هغه ستنې قوي کوي؟
طبیعي خبره ده چې یوازې امنیت هر څه نشي ورکولی سړي ته. خامخا کار جوړونه او د کار شرایط برابرول د هر نظام او حکومت مسؤلیت دی. نو په دې کې له بده مرغه چې د یو خوانه اقتصادي حالات او د بل خوانه د دوی کم تجربهګي یا تجربه نه لرل، د دې لامل دی چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې په پخواني د حکومت غړو او کارمندانو اعتماد وکړي، او دا غنه بغیر هم چې داسې افغانان هلته شتون لري چې مسلکي خلک دي او کارماستری او پیجدیانې لري، لکن وزګار ګرځي او د هغوی د پوهې نه ګټه نه اخیسته کېږي چې یوه لاره وویستل شي د دغې ټولو ستونزو دپاره. او کار شرایط برابر کاندي سره د چې دوی حل ځلې کوي کوشش کوي چې داسې وخی لکه د اعتماد فضا یې نه ده جوړه کړې نه ولس داسې اعتماد کولی شي چې په دې اعتبار وکړي چې ګواکې که دلته دننه شو سبا ته به مو حالت څنګه وي او نه دوی په دا ولس باندې داسې تر اوسه اعتماد کړی یو تقرر کړی دی هغه هم یو فکر کوم یو افغان دی چې په کوم برخه کې چې دا مقرر شو گرچه چه مسلک یا غشه نده لیکن حده اقل یو توک ده چه تخصص لری او پایز یو مین مقرر که او هیل داره چه پدر از تاکنو که دوی نور هم گرندی شی او مختلف افغانان مختلف توکمو مسلکی خلق وگری مختلف و وزارتون و ریاستون که و گماری او صلاحیت ورکی چه اغوی واقعا اخبال اختراحات و طرح سره بله در ټولنه د دې حالت او بس
بله ساده صاحب مننه کور ودان بیرته زموږ د ویب پاڼې چلوونکی را سره وصل دی تاسو سره مو مخکې اړیکه پرې شوله نو اوس بهتر را سره اړیکه ونیولې دغه د پاتې اوریدونکو نظرونه که را سره شریک کړئ مهرباني
میننک دولت زی بیا خپل تفسیر پرې کړی دی وایي چې ځینې چارواکي سره چې هغه پخوانی چارواکي دي ډېر ظلم سره کیږي عمومي افوا خو دې ته نه وایي لکه دا څو ورځې کیږي د یو قومندان ویډیو فیسبوک او ټیک ټاکونو کې ښکته او پورته کیږي او ډبول کیږي دا نو کوم ډول عمومي افوا ده شفیق الله هوتک بیا تفسیر کړی وایي ډېر کارونه د سټایل دي خو بیکارو د توکو بیکاري او د توکو قیمتونه بیا خیل ور شوی دی هیله ده چې مخه ونیسی او لکړنی زموږ د افغاني فکرونو خلاف دی لکه د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونی
بله بیا هم اړیکه پرې شوله بخنه غواړو قدرمنو اوریدونکو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم میلمه مو هم د په اروپا کې میش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او مدني فعال او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات تاسو هم کولی شئ چې دې خپرونې ته ټلیفون وکړئ موضوع مو هم که تر اوسه پورې نه وي اوریدلی پر دې خبرې کوو چې په هغو سیمو کې چې اوسئ درسره د طالب ساتونکو یا د طالب چارواکو چلند څه ډول دی د طالبانو د واکمنۍ څلور نیمې میاشتې پوره کیږي په دې موده کې له تاسو سره په ټوله کې د طالب چارواکو چلند څه ډول دی له تاسو ټولو مننه چې تر اوسه مو تماس رسنیولی او له تاسو نورو هغو هم مننه چې هڅه مو کړې ده خو تر اوسه په دې نوې بریالی شوي خو تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی شل دقیقې نور هم وخت لرو چې پر دې موضوع بحث ته دوام ورکړو ساده صاحب راسره اوسئ یو اوریدونکی دی دا به راواخلو مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی بله د
السلام علیکم
بله
السلام علیکم محترم نوری اسمیلی صاحب
مننه کور ودان زرمال واسه خورانه تخ رغلاست مهرباني
مننه خیر سی سلامونه نی کیلی تاسو محترم اوریدین که ملمو و منی زب دومره تو ما نو خصه که دغه خدو شدیرو مطلب د سی لاله هم د بعد ورځی شروع کړی ده زمون په باره کې دومره تو ما سی ګوره مخ خو چاپی وی غ چاپی هم نسته مطلب اشپانی عملیات بو واغه نکیگه و هوایی بریدون الحمدلله اغا کل قطسیمی دی امن و امان ده او بل خبر دسی ده نوری صاحب که دیده سی ازادی غواری لکه اغا مخ کشل کل حکومت کشی و مثلا خزی بطلی پولش پا باید تو کمپاین که لخارجان سر تیراوالا پوش و یو خبر ده و او که بل دسی ازادی سو غواری لکه په ننګرهار ولایت کې یو اربکی و دو خوندی په نکاح کړي وي ځان ته دغه ازادي هم څوک نشي ورکولی دوی ته هغه ازادي ورکوله کېږي کومه چې اسلام او شریعت ورته ورکړې ده نو طالبان هم انشاءالله کوشش کوي انشاءالله دا ټولې ستونزې به حل شي خو ځکه دوی دلته نړیوال فشارونه هم دي په یو خبره دا ده او بل دغه سادات صاحب ته زه وایم چې دی بار بار دا خبره کوي چې دا مسلکي کسان نه چې زه نه دا پوښتنه کوم چې دغه شل کاله مخکې مسلکي کسان چې وایي غوڅ شی وکړه مثلا دغه باندې به لږ رڼا واچي او
مننه مننه ازرمال واسب زموږ همیشنۍ اوریدونکي سادات صاحب بیا پی رڼا واچوي بل اوریدونکي هم د مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای
محترم میری صاحب تا ته سلام او میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم احمد همدر د سره پاړي کوي لغمان
همدار سب تاسو هم زموږ همیشنه اوریدونکی یاست. مهرباني تاسو څه نظر ورکوئ؟
مننه حضرت صاحب. زه دا نظر ورکوم کنه دوی کی څوک خپم نسی او پریشان هم نسی کنه. دا وخت ورور چې کوم خبره وکړله چې دغه عسکر وزل کیږي کنه واپا نه دی اعلان شوی کنه یا پی عمل نه کیږي کنه. نو د ما په نظر چې دغه آپا عمومي ډېره پخه اعلان شوی ده ځکه موږ مخسترګې لرو عقل لرو موږ هیچا په طرف هم خبره نه کوو. زه یو ولسي وګړی سړی یم خو زه دلته یو ډېرې لوی علاقه کې اوسېږم هلته ترافیک نه نیولې هر ارګان دلته شته که نه او پخوا نه مو شته ما اورېدلي نه دي نوري صاحب چې څوک تا همداسې م راغوښتی چې وروره طرفه تا سره مې کار ده او مرګ او نادرکه کول خو ښه ته او پاتې څو داسې مسالې هم راته معلومې دي محترم نوري صاحب چې پخوا دا کوم خلک چې دا اوس مثال زیاتره وزل کېږي یا ورکېږي دغه خلکو هغه تېر حکومت همداسې شخصي استعمال کړی و که نه چې بر نه هته یو سړی داسې بدې راته خپله به حکومت کې و هغه سړی دی زورو هغه سړی په مرګ واخلي هغه څه خلکو نه ما داسې خلک لیدلي ځمکې چې نیولي د زلاخ کې داسې هم خلاص څه مطلب طالبانو سره انډیواله که نه اوس چې زه خبرېږم هماغه خلک هغه خلکو خپله ځمکه پرېښې ده هغه د طالبان هم پرېښې ده بلې علاقې ته تللي اوس په دې کې طالبان ملامت نه دي زما صرف دغه نظر نو شخصي دښمني چې وي هغه مهارت هم چاته نه شي مات کولی. نوري صاحب اول زما سره چا شخصي زیاتی کړی که نه زه نه مات کوم که حکومت یې مات کړي که مات نه کړي
هم در سب کور ودان ډیر نظر مو ورکه دغه غم ډیر غټه لوی ستونزه ده. شل کاله څه کوي چې په افغانستان دغه څلوېښتو کلونو کې جګړې چې تېرې شوي په دې جګړې کې په دغه موده کې ډیر شخصي تربګنۍ رامنځته شوي دي. تاسو یادونه وکړه چې ډیرو کسانو له هغه دندې څخه یا هغه واک چې ورته ورکړل شوی و ناوړه استفاده کړې ده او خپل هغه رقیب یا نور کسان چې نه خوښېدل یا د هغو پر ضد استعمال کړی دی. پر دې به بیا صدات صاحب نظر ورکړي. یو بل اوریدونکی هم دی دا به هم راواخلو. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، مهرباني ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم، ډاکټر نوید خپلواک یم له کابل څخه. غواړم لږ نږدې شم دی یو تبصیره وکړم یو دوه دقیقې تاسو وخت نسم د ازادي راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي روغ او جوړ.
مننه خپلواک صاحب، مهرباني. تاسو وویل چې ډاکټر خپلواک، یعنی تخصص مو ډاکټر ده، طبیب یاست؟
وو ډاکټر نوید خپلواک یم د کابل څخه.
تخصص مو په د عمومي ډاکټر یاست او که
داخله اطفال؟ داخله اطفال.
ښه، اوس هم کار کوئ په کوم روغتون کې؟ یو شخصي معاینه خانه لري.
فلم هو وظیفه نه لرم، په خامو لایو به خصوصي موسسې سره کار کوو چې فلن هغه موسسه سکوت کړای او د طالبانو پر اتک سره اوس مشکل راغلی دی. نو ګورو به چې ورسته څه کیږي او لکه دا اوس ورځینی مشکل د افغانانو چې دی په کابل کې په دې باندې لند غواړم تبصره وکم.
مخې له تبصرې نه غواړم پوه سم چې څنګه کېدای شي چې تاسو چې د اطفالو متخصص ډاکټر هم یاست او بیکاره واوسئ؟
نو زه په دې اړه دا وایم چې طالبانو هغه اداره چې فعلاً اوس دوی حاکم دي په افغانستان باندې یو منظم چوکاټ نه لري فلحال، ځکه چې دوی تر څو هغه حد ته رسیږي چې یو چوکاټ او یو منظم ځان سره یو منظمه پالیسی ولري تر هغو اغزې ته نه دي رسېدلی. او زموږ اکثریت کدرونه ډاکټران دي که انجینران دي او ځینې هغه خلک چې پخوا یې په ادارو کې کار کولو په یو نوم یا په بل نوم په کورو کې ناست دي، خدای دې وکړي چې هغه خپل وظیفو ته راوګرځي او د خپل وطن او د خپلو وطنوالو او د خپلو قدرمنو هېوادوالو خدمت جوګه وګرځي. فلحال هغه څه چې توقع نه ده شوې په راتلونکي طالبان څخه غواړو چې دې شي ته پاملرنه وکړي او د افغانستان کړېدلی زورېدلی ولس ته یو څه خدمت رایه شي په دې برخه کې، ځکه چې بالخصوص د ډاکټرانو صحي برخه ډېره مهمه ده په افغانستان کې چې فلحال جدي ضرورت دی د افغانانو او د خلکو تر څو هغو ته کار وشي نو د دې وختونه د طالبانو څخه هم کوو او د نړیوالو څخه هم کوو مؤسساتو څخه کوو چې په افغانستان کې کومک وکړي. موږ ژمی په مخ کې لرو او په دې ژمی کې دا کړېدلې ولس ډېرو خدماتو ته ضرورت لري چې هغه خدمات چې په افغانستان کې اوس لکه کورونا دی او ځینې افغانستان غرنیزې علاقې لري په هغو کې مثلا د ژمي ماشومان او ډېر عمره خلک ته مرستیا پیدا کېږي که رښتینی صحیح خدمات موږ ونه لرو نو کیدای شي موږ له
ډاکټر صاحب خپلواک یوه پوښتنه تاسو ته په خپله تاسو رضاکارانه ډول باندې نشئ کولی د مونږ خو اوس په د روغتیا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي یعنی په هغه سیمه کې چې اوسئ نشئ کولی نږدې کلینیک ته ورسئ ورته ووایئ چې په رضاکارانه ډول باندې زه حاضر یم چې تاسو سره کار وکړم حداقل د یو څو ماشومانو ژوند خو کولی شئ چې وژغورئ.
بالکل بالکل دا داسې یو مشکل دی چې هغه کوم صحي پرسونل چې په یو شفاخانه کې یو کلینیک کې ځای پر ځای وي خدمات کوي د هغوی خپل هغه کوم نفر یا کوم خلک چې په ځای کې ځای پر ځای دي هغوی نه علاوه دوی چې دی کوم خلک چې ځان ته جذبوي یا هغه ته د کار اجازه ورکوي دې ته نو یو وخت ضرور.
بله ډاکټر صاحب خپل واک سره زموږ اړیکه پرې شول کبره تماس نیولی یو. بلې د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده د څو شیبو لپاره ټلیفون نمه کوي سادات صاحب ته به نوبت ورکو. سادات صاحب څرګندونې مو واورېدې. یوه پوښتنه هم تاسو ته راځي و د زرملوال صاحب و تاسو ډېر په دغه مسلکي توپ باندې تاکید کوئ چې باید کارونه مسلکي کسانو ته باید وسپارل شي. وایي په تېرو شلو کلونو کې مسلکي کسانو څه وکړل خلک ترې ناراضه دي. د زرملوال په ګډون ډېر خلک نور هم ناراضه دي وایي چې هغه څه چې دی باید دوی لازمه وایي په خپل کارونه سم په سمه توګه سرته ونه رسول. همداسې ده
زرملوال صاحب په خپل ځای کې د ګیلې بالکل پر ځای ځکه دي چې د فساد شتون د هر نظام د نړېدو لامل ګرځي. یو د دغه غټو لاملینو نه په تېر نظام کې د فساد شتون و او د فساد د شتون هم د ځانګړي لاملونو چې تاسو هم په دې پوهیاست او وطنوال هم په دې پوهېدل چې په هغه نظام کې چې زورواکي وي په هغه نظام کې چې زورواکان حاکم وي او د نظام نیمه بدنه د زورواکانو د فانه په اصطلاح زورگیر شوی وي نو خامخا ډېر لوړې هغه تمه نه شو کولای خو تر هغې حده چې یو تعداد کسانو یا په خپله ولسمشر کوشش کولو چې ګواکې د فساد مخنیوی وکړي تر هغه ځایه چې وسه رسېدو خپل کوشش یې کړی لاکن د قناعت وړ نه و. طبیعي ده چې فساد موجود و په مختلفو برخو کې لاکن دا که د دې نه انکار وکړو چې مسلکی افراد باید په نظام کې نه وي د بغیر مسلکی افراد خو نه پوهېږي چې په کومې لارې خلکو ته کار وباسي په کومې لارې باید ټکنالوژي پرمخ لاړ شي په کومې لارې باید طبابت لکه اوس چې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دوه مختلف ارزونې وکړي دا یو خاري وو او بل دوه ورونه مثلا د کلي خلکو تاسو دې دواړو توپیرونه په خپل حق کتلای شئ چې څومره توپیر لري یو خاري کس یو ډاکټر یو مسلکی او یو کلیوال کس چې خپل نظر په داشان ورکړي نو دا غل هازه په مسلکی توپ باندې هیڅ شک په کار نه دی ځکه ټول نړۍ چې چلیږي په مختلفو ملکونو کې د مسلکی افرادو په وسیله چلیږي ولو چې په گاون کې ورته وګورو مثلا ما او څو ځلې مثال ورکړی ایران هم یو اسلامي ملک دی په وزارتونه او ریاستونه په مسلکي افرادو چلیږي لکه خپل اسلامي شورا بیل لري دوی هم عین کار کولای شي په هر ځای کې د طالب او د ملا په ځای د مسلکي افراد مقرر کړي معتمد هغه کسان چې تعهد لري.
په ډیرو دیموکراتیکو نظامونو کې هم همداسې ده چې یو وزارت پوست سیاسي ده خو مسلکی کسان هغه اداره کوي معاون یا معاونین اکثرا مسلکی کسان دي. په افغانستان کې هم ډیر په مخکنیو کې هم همدغه ستونزې ولې چې یو څوک چې هیڅ مسلکی بنو مثلا دی یو مثال ډیر د اسماعیل خان چې ډیر کلونه د برېښنا د اوبو او برېښنا وزیرو چې هیڅ مسلکی هم نه و داسې نور ډیر پوسټونه هم مثالونه ډیر زیات لرو، خو اکثرا به مشران ویل چې دا سیاسي دي. طالبان هم عین موضوع وایي چې پوسټونه اکثرا سیاسي دي. که راسو دغه د فساد موضوع تاسو یادونه وکړله، فساد جرلې ایستل ډیر مشکل ډیر ګرانه خبره ده. په نړۍ کې هم که موږ وګورو ډیرو هیوادونو کې فساد کلونه کلونه وخت نیولی دی، مبارزه یې غوښتې ده چې تر څو پورې د هغې جرلې له هغه ټولنې ایستل شوي دي. یوه ښه بېلګه یې سنګاپور چې بریالی شوی په دې برخه کې. خو که راسو اوس بېرته دې ته افغانستان ته، طالبان پر اتاک سره د فساد جرلی استل شوی دی، مونږ نه دی اوریدلی چې کوم چارواکی دی بیا لچانه رشوت اخیستی وی یا د کومې اداره په فساد کې کړی وی یا بل وی. آیا دا غټه لسته راوړنه نه ده ستاسو په نظر؟
یقینا دا تر ټولو ښه کار دی او تر ټولو ښه اقدام دی. هر نظام که غواړي چې بریالی پرمخ لاړ شي او د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، تر ټولو مخکې عدالت او همدغه د فساد مخنیوی او بیا دغه امن چې اوس نزدي یو ښه حالت ته راغلی، لکن بیا تر څنګ یې داسې استفادهګره اشخاص د دوی تر منځ دننه شوی دی او ګواکې خپل شخصي دښمنۍ د دوی تر بیرغ لاندې پالي. بیا د دپاره لویه بدنامي همدا ده چې نظام یا حکومت هر څوک چې وي مسؤلیت لري باید د مخنیوی وکړي.
وروسته یو نظر اخلو ځکه چې ډیر وخت نه لرو. له لغمان نه همدرد صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړله چې په تېرو کلونو کې ډېرې دښمنۍ پیدا شوې دي د ډېرو کسانو ترمنځ، په تېره بیا هغوی چې په دولت یا زورمندانو یا کوم واک یا دندې به درلودې له غونې ناوړه استفاده کړې، د واک نه د مقابل لوري د ځپلو لپاره کار اخیستی دی. دغه تربګنۍ ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې. آیا که چېرې اوس یو داسې یو انفرادي پیښه پیښیږي یا په کابل ښار کې یا لوی کې، آیا دا د افغانستان هغه ټول وضعیت تمثیلوي او که دا یوازې یو څو پیښې دي چې معمولا په ټولو هېوادونو کې ترسره کیږي، آیا په دې خاطر باندې باید طالبان پړ وبلل شي؟
اصولا طالبان د دولت په حیث مسؤلیت لري. که چیرې داسې څه پیښیږي، معنا دا نه ده چې هغه کسان که باید براءت ورکړي، ځکه په یو ملک کې چې قانون وي، قانون په اساس قانونمندي باید وي، محکمه باید وي، هلته چې څه تصمیم نیول کېږي د هغې په اساس. که چېرته داسې عمومي عفو اعلان شوی، بیا یو څوک خپل شخصي تربګنۍ په اساس په دې تېرو څلور لسیزو کې مونږ تاسو ته ډېرې زیاتې ناخوالې لیدلي. هر سړی خپل دښمن پېژني په افغانستان کې، او اکثر افغانان دي. بهرنیان راغلل لاړل، لکن افغانان چې کوم تربګنۍ پاتې دي هغه د بهرنیانو د په وسیله د تخم چې کرل شوی د دې لرې کول ګران ښکاري. لکن قانونمندي طالبان ادعا کوي چې دوی قانونمند دي، بناند هر داسې یو غیر قانوني کړنې مخنیوی هم د دوی مسؤلیت ده. ولو که داسې یو کیس چې پیښیږي هم، نو طالبان باید د مقابل لوری چې هر څوک وي، د هر مقام پورې تړلی وي، د هر قام چې وي، باید محکمې ته وباسي او ورته ووایي چې تا د قانون خلاف د حرکت کړی دی. قانون ته به دې مراجعه کړې وه، محکمې ته به دې ویلي وای، ثبوت به دې وړاندې کړی وای، ادعا دې پیل لرله، بیا به دې محکمې تصمیم نیولی وای.
بله، کور ودان مننه. په اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر، مدني فعال او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکرشاه صدا چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. بله قدرمنو اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړه او خپل نظرونه مو له نور سره شریک کړل. له خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې را سره مرسته وکړه. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي چې هغه هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده. پر همدې موضوع خبرې کولې تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
زخمونه می جوړ نه دي فریادونه ستړي شي زخمونه می جوړ نه دي فریادونه ستړي شي دا به هر باندې غاړه چینه خوښار نه یو زما په لاس او خو کې زنجیرونه ستړي شي سخت لارو دی منزل پر نوری زمان ملگرو استره نیم امیدون استری
فریاد ناستری شوی